لا اوس هغینه بالکل خبره نه یم، ځکه چې اوس به جهان وګوره د ورځې د ښځې ورځې تجلیلوي. د افغان مېرمنې ټول د تحصیل د کار د هر څه نه حق د چې څه په حق یې د هغې ښځو حق وو هغه ټول د لاس نه ورکړی دي او جهان تجلیلوي. دا موږ ته ډېر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې ښځې په سختو حالاتو ورځې تېروي، شپې په سختو حالاتو تېروي. باور وکړي چې زه د شپې جاړم د ورځې جاړم، په هر دقیقه کې زه جاړم، ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلی دی، په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړی دی، ما فیسونه خپل قرض اخیستی دی، په دغه کې پوهنتون کې ما ورکړی دی چې پرېږده زما تحصیل تمامه شي. چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل زه کار وکړم، زه خدمت وکړم، زه بهر لاړه شم، د بهر تلو زما حق نشته دی. پس په دې حالاتو کې زه څنګه د اتمې میاشت نیټې زه تجلیل کوم؟ دا ماته بالکل بې معنا شوي دي، هېڅ معنا ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي، هېڅ بالکل ماته هېڅ معنا نه لري. لکه زما په شان ټولو ښځو ته، ټولو افغانستان ښځو ته معنا نه لري، چې څنګه ماته معنا نه لري هغې ته معنا نه لري.
دا مېرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې ښځو ته رسیدګي وکړي، چې کومه ښځه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوي دي، د کار نه پاتې شوي دي، د خپل حقونه چې خدای تعالی هغې ته ورکړي دي پاتې شوي دي، نو رسیدګي وکړي ښځو ته. که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو، څومره نارې وکړو، څومره جاړه وکړو، مونږ ته څوک نشي رسېدي. صرف مونږ دا ورته تنه عذر کوو، تنه غواړو چې زمونږ حق بېرته زمونږ ته لاس ته راشي، زمونږ حقونه ورکړي. دا خو په هېڅ مملکت کې نشته. د عربستان سعودي څومره مسلمانی ملک دی، هغې د خپل ښځو ته حق ورکړی دی، ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دي د خپل د حق نه محروم شوي دي. لطفا جهان ته، نړۍ ته همدغه وایم چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي، د ښځو چې څومره څه حق دي هغې ورته له لاسه ورکړي. که ور لاسه ونه کړي، دا نن موږ سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخکې وړي، چې دا ښځه تېنه حس شي یا بلاک شي، خو هغه جامعه کومه معنا نه لري، یو ښځې ته معنا نه لري. دغه دی چې زموږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي، پانسي کوي، د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی. اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو، نو بهر نه څه ګله وکړو؟ نو جهان نه زموږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي، چې څه حق لري په یو خپل یو نړۍ کې هغه ورته ورکړی شي.
د افغانستان اوسنیو شرایطو د مېرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي. یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لوېدلې دي، د ښځو ورځ نه ورته نمانځل کیږي. د مېرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي، نشي ویلای چې نن ورځ ده.
افغانستان کې داسې شرایط دي چې اتم د مارچ کې چا په یاد هم خپل غږ نشي ایستلی، تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته. خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا چا زړه تور شي، بیا نو نه اشت مارچ ورته ارزښت لري، نه ای چا خبره دی ښځې ورځ ورته ارزښت لري، دی مور ورځ او د لور ورځ، دا ټول ورسره حساب کوي. زړونه مات دي. نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانه هم تجلیدلم، کور کې هم لږ څه توجه وه. او شرایط په نارینه باندې تاثیر لري، سرقم چې مثلا بیرون یادیږي، تجلیلیږي، دوی ته مفکوره ورکول کېږي، بیا دوی کورو کې هم کولی شي چې د راز په ذهن کې وي تجلیلي کې. هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي، یادوري کېدله، یو پروګرام جوړېده، خصوصا موږ په ځای کې چې وظیفه هم دوی تجلیلوله همغسې په کور کې. ولې فعلا نو تیر کال نه چند خاطره نه لرو، خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي. دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي، یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي، ولې دا چې یو ورځ خاص ښځو لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي، دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نورم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو، حتی په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو، دی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه. نو دغه مسایل تبر نور تاثیر لري. د افغانو ښځو پښې او لاس فعلا نه ستړلي دي، یعنې خپله هېڅ شی هم نه شي کړی، څوک چې داخل افغانستان کې دي، هیڅ زمينه دي، هیڅ کار دي، هیڅ نو مقابله ورته برابر نه دي. نو د دې ټول امید کسان ته دي چې بهر کې دوی کولای شي لکه افغان خزو لپاره راک پورته کړي او کوم دونه دي کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د خزو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
کې ستانګزې چې د خزو د حقوقو په برخه کې کار کوي وای د خزو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې خځې د مبارزې لارې په دې توانی دلی وي چې خپل حق واخلي. لاغلی ستانګزې سره مې مرکه کړې په ګډه سره وګورو.
اتم د مارچ د خزو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زښت ارزښتمن ده د خزو لپاره، د خزو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې، په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې فرض باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې شوې ده، د چا لپاره شوې ده او کومه راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه فاصله دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ، یوه ټیکره، یو ګل پکې ورکړو. د ښځې رښتینې ځایګا سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینهو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینهو ته ورکول کېږي باید ښځو ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پې بس وای او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټیکره یا ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبره یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه در کېږي. نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه در کړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګوري؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټول دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولای چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هېڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ته ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حق ده که نه حق ده. نو اوس فعلاً په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورسته او نه هم د ښځې لپاره د احترام وړ کار کې ترسره کېږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کېږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري، نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري. اوسنی نظام په دې اړه هېڅ خبره نه کوي، هغوی خو ښځه هېڅ نه شمېري په ټولنه کې.
دا به څومره منفي پایلې ولري لنډ مهال ته، اوږده مهال ته، چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
ولن محاله که خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یوه ښځه به کار به یې کوله، وظیفه به یې درلو، څومره به یې مرسته کوله په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به یې چې درس یې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل،
او په محل کې خلاړ ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یو خوی خزه یو باسواده خزه هماغه سي ماشومان روزي. اوس که موږ او تاسو وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېریږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي نه یې د حق نه دفاع وکړی سي. په اوږدمهاله کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک یو قام یو ملک په تیارو کې ساتل کېږي هماغومره نور ترې زیانمن کېږي. او دا په اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي. ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چا ته په ګټه هم نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ بغارې وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټولې دنیا له یوه سم وتلی خبره ده. بیا
بله، هغه میرمن چې له افغانستان بهر اوسېږي دوی ته څه کول پکار دي چې له افغان میرمنو سره چې دننه په افغانستان کې دي له هغو سره یو څه مرسته وسي، ملاتړ یې وسي، ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د هغو په وینا د هغو لاس پښې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دوه رقمه، درې رقمه خلک لرو. یو هغه خلک دي چې پخوا راغلي دي د همداسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځانګړو چارو کې مصروفه دي او د افغانستان له برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي، پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه مېرمنې دي چې کار یې کول بعد له سقوطه راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی واسه څه نه کېږي چې ویکي. یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې د واده لپاره راځي، هماغه ځوان دي چې په افغانستان کې و، هماغه ځوان دي دلته ده، خپل درد نشي دوا کولی، نور ته به څه وکړي.
څه فکر کوئ د حل لاره څه کېدلی شي په داسې یو وضعیت کې؟
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه بالخصوص امریکا اروپایي ټولنه پکې لوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ونکړي، دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي، هېڅ کله د افغان میرمن ته موږ بچه وکړو، یو څوک بچه وکړي، یو کس به دومره وکړی سي یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د حاکم د مارچ په صفت، ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي، همدا څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد راته ویلي وایي ټول کور نه یې ویشتلی یم، ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو، وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده، وایي یوه روپۍ نه لرم، یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم، وایي خی ټولو. تاسو فکر وکړئ د موږ یو علمي کادر، د موږ یوه خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې، نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې پخوا یې دومره څه نه درلودله د هغې به څه والي. هغې ته چې همدا اوس ووایم چې اتم د مارچ ده، وایي ماته یو ده ډوډۍ یا د زوی د واکسین پیسې مې را پیدا کړي.
د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار سي؟
دقیقا دقیقا، ځکه چې زموږ واس کې څه نشته. په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و، دفاع وزارت ولا نه، امنیت و هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې و. هغه نارینه هم هغسې و چې د خپل موقف لپاره یا دې لپاره چې ښځینه د موږ سهم ونه خوري، هغه اصلي قدرت به ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بې واسې دي، هغه وخت کې هم بې واسې وې، تر وکیلانو پورې، تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه وو سره محدود و. هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل و ډېر کم کسان، هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړله او د هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهم یې درلودله ښځو ته نظر توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو، هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنه سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي، تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامته اوسئ. مننه و مختل چې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. درنگ دو دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملمه پروگرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړم. خپل کې مرسخه پښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتی منګه په پایتخت کې په پرا کې وو. زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راک بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4 or 5 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره وس پټ دي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې. نو اوس امدا سي موږ 250 تر اغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوب وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخ کې راغلی سو.
دا وایي چې څو ویلې چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړي، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړي.
د وی سی په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله او په وار وار هم دا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر خدا، ځکه موږ چې په 2010 کې چې موږ د زمنګ دوه گراوند په ټول چیک کې، نو اوس خو 15 گراوند موږ لرو. نو اول کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلی به موږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمنګ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي چې په دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نه. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11 or 12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې هر یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24 or 23 کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خېسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 اور سلوي خوري ز چورته موږ وېو، هغه موږ به دغلته دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي هم لرو. زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ټی ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو هغې ته مونږ ډېر امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغو نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغې کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپله د پراګ اوسېدونکي دي او نور چې دی د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې د انګلینډ مونږ سره دي او د یو دانه د آسټرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي. نو مونږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزې سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالي برخه کې او هم په نورو برخو کې؟
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېرې ښه مسابقې وکړې مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزه صاحب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو لکه ټی ټوینټي چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي. نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي پام به مونږ ته راوړي.
بلې دا وځي چې د خپل مزل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ. اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوبولو بول هغې نه بعد زما دا سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم لکه اول زه اوپننګ ته راوځم میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده. فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کوو ټینس بال به مې کولو. نو بیا به همدغلته زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان و نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو بیا مې هلته لږه اکاډمي م شروع کړل. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی و.
کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده. تاسو یې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالی سیزو تار در کم راشد خان ده محمد نبی ده مجیب ده چې په ډېرو لیګونو کې په آسټرالیا کې په بنگلادیش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخکې چې لاړلې نو دام دا وجه او دام دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومې سی وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
د دې څخه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی دغه ځین راغلی زحمت یې استلې دا شپا ورځ نه ده ګټلې بس دی خپل زحمت ایستلې ده خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډیر اکاډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی سي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو که وګورئ ما ته یو مثال مې درم کو د افغانستان د پنځه لوبغاړي چې دي د فضل حق فاروقی د خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای سي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای سي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او صالح صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټي 20 آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو نو کسه کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکه کال تقریبا مونږ یو لستور لرو نو کچیر د مونږ په دغه یو لستور کې لګي یو سم لګي کامیابان مونږ لا ستراغلې نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژني چې کوم یو ټیم لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي
نو تر اوسه پورې خو دغه سی پروګرام نشته دا خو مونږ د یو خو د ارلن ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ ده نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالې چې مونږ به ارلن ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو نو که چیرته مونږ دغه سی په دغه ځای کې دی ارلند سره یا په فول ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویم درجه ټیمونو سره که دغه سی نیو ټکو دي ټیمونه مسابقه وکړي نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سی پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغه سره خبرې وکي زمونږ منیجر نو که دا سیریز وشي نو زمونږ به کومه یو د لوبي ووم بلو 15 لوبي ټي 20 لوبي د شلاوريزه که دا مونږ ووم بلو نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ به داغي نسې ایزده کو ځکه اغه ډیر سینر لوبغاړي دي نو مونږ به داغي نسې ایزده کو اغه به مونږ بیا په ځان عملی کو مونږ هم دغه سم مخکې سلوزو که که داغه دا پنځه لوبې مونږ ووم بلو مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو دغه مونږ په ځان عملی کو مونږ به ډیر په دا سچ مال ته زده کړی دا په ځان عملی کو نو پاینده کې به زمونږ په درد خوري
فرید دوی نه سب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې شاه آینده لري
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر خدي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیش لوبې کړې ټي 20 نړیوالې لوبې ما کړې دي زه خپل درې ټي 20 سلیز ټي 20 سلیز لارم او سلور دانی نیمه سلیز لارم نو منګه پزان باندې ډیر زحمت وباسو هفته کې درې سلو ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې به ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سړی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي. تقریبا اوس مونږ 13 لوبغاړي لرو، ته دا 13 مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن په آینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب، که وګورئ نو موږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو، او زمونږ بالینګ لږ کمزور و، موږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه موږ په دغه سکال کې ډیر ټورې لرو، نو موږ په بالینګ باندې ډیر کار شروع کړی ده، او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ ده، موږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی ده، نو ډیره خواري هم شروع کړی ده په ځان باندې.
تاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو، اول کې نو مونږ چې په 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړله، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نشر کوله، نو دوه خلکو به نه غتله، او په دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلې، کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټس نو بیا مونږ پریکټس هم نه کوو، بیا ما مسابقې ته ناسستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده، او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سکاله کې چې دا زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ ده، او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغه هم په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هغه مونږ سره ډیره خواري را سره کوي.
د وینځو صاحب، د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه روانې په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو، چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزونکي څوک دي؟ همغه عین روزونکي هغه ته روزنه ورکوي کنه؟ دا غوی د پرجلا روزونکي ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزونکي دي، هغه تم یو د روزونکي چې دا د انډیا دا، او بل چې دا د استرالیا دا، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دي، هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډیر ښه مسابقې کې پریکټس هم هغه هم هفته کې 15 ورځې پریکټس کوي، نو اوس چې دا هغه هم ډیر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډیر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډیر شوي دي، تقریبا مونږ چې څه کالې دغه وکړو 16 پران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کالې چې په ډومیسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغې نه سلیکټ شوي دي 16 لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډله اعلانوو، نو مونږ چې دا اوس دا یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه 16 لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبیږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي.
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې، ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرې دي، فیسبوک نه. نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د آسترالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن، نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغه په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا رااله پراګ ته. نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو، نو دا غینه به مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابیږي، پنځه لسیزه سکواډ به تل انتخابیږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي، بیا هم د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فلحال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشته مخکې دی تلی و هنګری ته آلته مسابقې وي، زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تلی و، نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي، دوه بیللې وي. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړی، دا سپورت ډیر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پوښتنه وکم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلي نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګری سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروې سره وکړلې. نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس، چې هغه هم د څنګه چې په چک کې روان ده، په چک چې په هفته کې سالور پنځه ورځې پریکټس کوي، دا وسې په اتریش، جرمني، ناروې کې ډیر په دا اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او ښه لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي سته، مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني.
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې تقریبا درې سلور افغانان دي، په جرمني کې که دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي، په ناروې کې ناروې سره مخپل لوبې وکړلې، هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو گپ مولګول. په اتریش کې دغه سی وګوري هغه کې شپږ و افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغه کې سلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر اروپای ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو پاغي کاتمنی درې سلور افغانانی.
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونو کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده، نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډیر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې، نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه، او دا کاري ښه دی، عمره ډیر کمی، آینده ډیره روشنه ده.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري، دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالی صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکه نه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتلل، مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر څه کال خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکې،
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرې؟
نو هو سالی صاحب دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سکالی چې د زمونږ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دیو سره ومونږ مرکی لرو دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په موږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو په هغه کې تقریبا په ټیم زه ورغلې او مخپله ورغلې او په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا موږ ډیر امدګی چې نیولې دا د 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو موږ هغه ته ډیر امدګی نیولې دا دغه زمونږ تقریبا حال ته موږ ډنمارک سره مخامخ کیږو موږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس گریس سره موږ مخامخ کیږو نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو موږ هم ډیر امدګی نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره موږ مسابقې کړې دي هغه نه موږ مسابقې ګټلې دي خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو موږ هغه ته ډیر امدګی نیولې دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه به د اسپانیا او د ډنمارک نو موږ په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده هغه ته موږ امدګی نیولې ده
ډیر مننه سباوند د ویزی ستاسو د بریا او په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
ګوت ګوت غږېږم جام جام غږېږم پل پل روانیم گام گام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم گھٹ گھٹ غگیگم جام جام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم پل پل روانیم Pal, 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 pal,